السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې، یوې بل خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې خپرونې ډیره برخه د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکې ته ځانګړې شوې. ازادۍ اوریدونکو پروګرام هم پکې دی، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند وایي د بشري چارو مرستیال او د دغه سازمان لوړپوړی پلاوی د افغانستان د بحراني وضعیت په تړاو خبرو لپاره کابل ته تللی. سټیفن دوجاریک پرون ته یوه خبري غونډه کې وویل چې کابل ته د مارټین ګریفټس په دې سفر کې د ماشومانو د خوندیتوب سازمان مشر جانتی سوی ریپټو، د پاملرنې موسسې مشره سوفیا سپریچمن او د یونیسف مشر عمر عبدی ملګری دی. د دوجاریک په خبره د خزو پر کار د طالبانو د تیرې میاشتې بندیز د دغو ادارو ډیر فعالیتونه درولي او دا اندېښنې ورسره زیاتې شوي چې ممکن د افغانستان وضعیت بدتره شي. او چا په یوه خبر پاڼه په یوه څېړنه کې اټکل کړی چې 2023 کال کې به شاوخوا 28 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري. نن د جنوري 24 د زده کړو نړیواله ورځ داسې مهال مانځل کیږي چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو او پهنتونونو دروازې بندې کړې دي. د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو ښوونځي تر بلې خبرتیا پورې بند شول او پهنتونونو ته د نجونو پر تګ هم یو میاشت مخکې بندیز اعلان شو. د طالبانو دا اقدامات د نړیوالو له سختو غبرګونونو سره مخامخ شوي دي. د ترکمنستان او افغانستان ترمنځ د برېښنا د واردولو له تړون سره په یو وخت کې ازبکستان اعلان کړی چې افغانستان ته یې د برېښنا صادرات بیا پیل کړي دي. د افغانستان د برېښنا شرکت چې د طالبانو تر ادارې لاندې دی پرونو ویل چې د 2023 کال لپاره د ترکمنستان د ترکمن انرګو شرکت سره د برېښنا د واردولو تړون تمدید شوی. برېښنا شرکت په یو بیان کې وایي چې دا تړون د برېښنا شرکت رئیس مولوي محمد حنیف حمزه او د ترکمن انرګو رئیس په داسې حال کې پیشقابات کې لاسلیک کړی چې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزیر ملا عبدالطیف منصور هم حاضر وو. له بلې خوا ازبکستان ویلي دی چې افغانستان ته د برېښنا د صادرولو جریان سر له سبا چهارشنبه بیا پیلوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون اداره یا اوچا وایي په افغانستان کې اړو خلکو ته د مرستو د رسولو په چاره کې د خزینه کارکونکو ونډې ته اوس مهال خورا ډیره اړتیا لیدل کیږي. اوچا پرون پر خپله ټویټر پاڼه په یوه بیان کې وویل په داسې حال کې چې د افغانستان له دریو یوه برخه وګړي د ژوند ژغورنې مرستو ته اړ دي، په خوندي او با مفهومه ډول او له خنډ پرته د بشري مرستو په رسولو کې د خزینه کارکونکو برخې اخیستنې ته اوس تر بل هر وخت زیاته اړتیا لیدل کیږي. په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د 2023 کال د واکسین کمپاین پرون دوشنبه پیل شو. ټاکل شوی چې د دې کمپاین په ترڅ کې به په هغو ولایتونو کې چې د پولیو ګواښ پکې ډیر دی له 50 کلونو کم عمر شاوخوا 15.3 میلیونه ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. دا کمپاین د پلازمینې کابل، هرات، هلمند، اروزګان، نورستان، پکتیکا او کونړ په ګډون د هیواد په 14 ولایتونو کې پیل شوی. او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له طالبانو غوښتي چې افغان خبریال خیرالله پر هر سمدستي خوشی کړي. د راپورونو له مخې پر هر په ننګرهار کې خبریال او د سپورتي خبریالانو د ټولنې مشر و چې د طالبانو د حکومت استخباراتو نږدې دوه اونۍ مخکې په کابل کې نیولی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې دا خبریال په کوم تور نیول شوی او اوسمهال په کوم ځای کې په توقیف کې دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې چې مرکز په نیویارک کې دی پرون په یو بیان کې د خیرالله پر هر د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې او له طالبانو یې غوښتي چې په غیر قانوني ډول د خبریالانو د نیولو لړۍ بند کړي. اوریدونکو، تاسو دا خبرونه واوریدل. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، ازادي راډیو ټکی کام. تاسو کولی سئ چې زموږ خبرونې څلور ویش ساعته په منځنیو 1296 او د غراز لانډو چپو واوري. د دغه خبرونې خبری مسائل هم دومره وو. اوس هم راځو دو نورو پروګرامونو ته، د ازادۍ میلمه ځانګړې خبرونه اوري او ورپسې هم ازادي او اوریدونکي تاسو خپل خبرونه مهیرو.
د ازادۍ میلمه. سلامونه،
د ازادۍ رادیو د ځنګړو مرکو په لړۍ کې نن د پښتو ژبې له یو شاعر سره چې په کم عمر یې خنوم ګټلې خبرې کوو. د مرکې له پیل مخکې غواړم د دې شاعر یو نظم تاسو ته وړاندې کړم. مطمئن یم چې پیژنئ او ورپسې د هغه د ژوند، شاعرۍ او شاعرانه نظریو په باب خبرې کوو. خو لومړی نظم، د نظم نوم دی شابلبلې. له بدله باما اورو بولې بدلې، شابلبلې حق دی بلې بلې بلې. اچولی دی قلفونه په خلګی دی، ګلدوزی دی د ارې لمنو ژی دی، ماویل خال بویا د خال په حسابونه در شیندلی دی په زنه لکمی دی، راته کېګ د بالښتونه د څنګلې، شابلبلې بوی دی خیجی د سنځلې. مرادونه می په پورې دراهی دی، همیشه می ستا په لارو کې سلګی دی، کال په کال دی د وادې کلیزه شمارم، در پسې می کال په کال شوی جبی دی، ستا دیوال ته می سلګی وی غلی غلی، شابلبلې چې په بام می را بللې. زه په جګو څانګو هیلې دی کمکی دی، اړولی دی سایه ته د سپوږمۍ دی، ډوب دی وړی یمه بله معجزه یې، ستا مثال نه سیاری دی نه نړۍ دی، څوک دی وسول په چا نوې لمبې بلې، شابلبلې رنځوران دی ډلې ډلې، ستا د وږم شمالونه په بلې دی، وازې کړي دی د تنګ ګریوان تڼۍ دی، په دلې څڼو دی نیم نه یمه پاتې، نیمې خلاصې نیمې نیمې دی کوڅۍ دی، یو غیږ زلفې دی په مټ دی تلې ولې، شابلبلې زانګې دلې او بدلې. د بشیر باران یو شیری ټولګه اوس د داغ پونم چاپ شوی او لمړی شیری ټولګه مخکې د داو پونم چاپ شوی و. د داو او داغ له شاعر سره د ازادۍ میلما په پروګرام کې خبرې کوم. د دې خبرونې کوربه ز احمد تکلیم. له باران نامې په سر کې پښتنه وکړه چې په داغ کې د کومې دورې شاعری راټوله ده.
داغ زما د شعرونو دویم مجموعه ده چې په خبر کې منګل کتاب کور چاپ کړی دی او موږ یې نشر ته هم سپارلای دی. نو په دې کې د غزل او د نظم مختلف ډولونه دي چې ما پکې چاپ کړی دی. او زما قریبا د تیر کال او د تیر کال نه یو کال په خوا نیمایي، البته د یو نیم کال شاعري ده شاوخوا، هغه هم سر راغونډه کړله. او نه دی یو ادبي اثر په توګه، بلکې د یو آرشیو په توګه هم چاپ ته وسپارل کړل.
د داو په باب هم راته وایست باران صاحب چې په لومړی شیری ټولګه کې مو په خاص ډول کوم ډول یا د کومې دورې شاعري چاپ شوې ده؟
یعنې دغه زمونږ زما اولنی کتاب داو چې کال 2018 وروسته یو یا د 2013 په پیل کې چاپ شوی، لیکن را وروسته نو د 2022 په وروستیو کې یا د 2022 په نیمایي کې تقریبا دا چاپ شوی دی چې عمر شاعري د 2019 شل او 21 کال دغه کوم شاعري چې مونږ کړي و هغه مې سره راغون کله موږ هم چاپ ته سپارل دي.
د محتوا له پلوه باران صاحب، د داو او داغ ترمنز او هغه شاعري چې وروسته مو کړي د خو چاپ شوی نه دي، د دوی ترمنز یو څه توپیر شته؟
شاید وی تکل سه بل یو زه، خو اگر چې په خپل شیرونو کې خو غا د سایل سه یو جواب تقریبا روایت ګرځیدلې ده، تاسو ته بهتره معلومه ده چې اته نو پښتنه کړی و چې خپل شیرونو کې لکه کم یو در باندې ګران دی، نو یو ورته د اولادونو توپیر ورمخې کړی و چې اولاد ترمنځ توپیر لکه نشي کېدلای. ما ته خو ډیره زیاته پته نه لګیږي، خو زید در کولای شم، زه غدرت پکې در کولای شم کوم چې یعنی بدبختانه د ورستوی کې موږ را ماجر شولو، ورستوی تحولات او ټولنیز جبر یا د کوم سیاسي جریان چې موږ باندې غالب شو، د یغین را ورسته کوم شاعر چې د پیغه کې به حتمن په لګ انداز باندې بدلون وی او هغه کې محسوس او ټچبل دی.
زما پښتنه هم همدا و. البته دا خبره به ورسته معلومه شي چې کوم شعر تاسو ته ډیر ګران دی، هغه به موږ ته تاسو ولولې. خو د داو په باب لطفاً اول راته وایاس چې البته چې شاعر کله شاعري پیلوي نو د ژوند په مختلفو پړاوونو کې چې وړاندې ځي، هم له روحي او هم له رواني پلوه او د پیښو او حوادثو په جریان کې اغیزمنېږي او اثر اخلي. په داو کې کوم شعرونه له فکري پلوه راټول شوي دي؟
ډېر زیات مننه تکل صاحب. دا نو تقریبا له فني او محتوا او د مفاهیمو له اړخه زما هغه ابتدایي شاعري ده، چون د دا نه مخکې ما کومه داسې شاعري نه ده کړې چې هغه لکه روایتي بڼه. هغه هر شاعر یوه دوره داسې هم لري چې هغه خپل چټلوي سیزي نه، تاسو ته بهتره معلوم وي تکل صاحب، هم کې تاسو سیزلي هر شاعر سره دا کېږي. نو دغه د دا چې دی زما هغه چټلوي سنو دي قریبا، او زور ته تاسو باور وکړئ، زه خپل مغه د قصیدې د پخولو دورې ته هم زه یو ډول تقدس باندې قائل یم، نه چې لکه یو شاعر کوم پړاوونه وهي لوستونکو ته دا پاتې وي. که چېرته موږ ډېر فلتر رازو، که چېرته موږ ډېر چاڼ رازو او ډېر یونیک رازو، نو بیا زموږ لاره هم ورکېږي، زموږ خپل رنګ هم ورکېږي. دا زما خپل شخصي نظر ده، البته زه به د فني او تخنیکي علومو نه غږېږم، دا صرف زما خپلې تجربې او خپل نظریات وي. نو دا تقریبا په 2013 کې زما لپاره جالب هم دا و، ما چې کله چاپ کاوه په سروش کتاب پلورنځي ما چاپ کړی دی په کابل کې، نو هغه زیرک صاحب زموږ ملګری هم دی، هغه وی چې لکه موسم یو خود مطالعې نه دی او بل د شعر لوست موسم خو هرگز نه دی. نو که غواړی چې لکه نوم خپل خراب نه کړي، کتاب به چاپ کوه مال نه. خیر زه خو د نوم د ښه کولو د نورو هغه لپاره نه، فقط د زما شعرونه د آرشیف، ځکه زما سره یوه ډېره بده تجربه ده چې زما شعرونه ډېر ورک شوي، یو کتاب شاعري رانه ورکه وه. نو ما وویل لاسې د آرشیف پراته وي، ته چاپ که خیر دی. نو هغه چاپ شولو ورسته زیرک صاحب بیا خپل زنګونه راتول، وای زه سو کم زه خو په دواره چاپولو نه رسیدم د دې کتاب. او د مغه کال په لسو ډیرو خرڅ شو کتابونو کې د افغانستان په کچه باندې د په دریمه کټګوري کې زما کتاب وو دا، او هغه زما لومړی شعري ټولګه هم، او په کې ډیره بڼه دي، ډیره زیات غزلې مې پکې، مینه ډیره برخه د غزل وو.
په داو کې باران صاحب تاسو شعرونه شته چې اوس یې په خبرولو پښیمانه یاست؟
نه خیر، نه خیر، پښیمان خو هرگز نه یم، ځکه سچ دي هم دغه زموږ لیکلي تور تان دي نه. او اگر چې دغه تجربه مې درته وویل چې زیرک صاحب چاپ وخت کې زه پښیمانه ولم، خو زه خپله چې نه شوم پښیمانه، به استقامت و درېدلم، او ورته مې ویل چې نه خیر ده، باید آرشیف پراته وي. او یو کله یو لوستونکی راوخلي چې خیر ده، چې کله هغه شعر یې پیلاو څنګه شاعري کوله، همدغه دې پراته وي دا شعرونه. نو په پښیمان خو هرګز نه یم، نه خیر ته کلسیب.
له دا مخکې شاعري څه ډول پیل شو، یعنی څه وخت د لومړي ځل لپاره یا په پایل کې متوجه شوي چې دغه د شاعر یم او باید خپل شعرونه ولیکم؟
ولکه حقیقت وایم تکل صاحب، نو د 2011 کال کې تقریبا ما سرګند شاعري پیل کړله. دغه نه مخکې به کوم بیت نیم لیکه د سې کالو میاشتو کې، خو لکه سرګند شعر ما په 2011 کې پیل کړ چې یو نیم تکمیل غزل مرامخ کې کو. او کله دې نیم ډیر سپینو وایم، کله چې تاسو لیکنه راغله د فرید بارانی او د شهاب صاحب زمونږ په اړه، بیا لګ نو کینور هم لګ مونږ لوی شولو چې ولا لک چې شاعري او قصیده په خښه ویدان، نور هم ځانونه شاعران احساس کړل.
مننه. وړاندې په نورې خبرې هم وکړو د شعر او شاعرۍ په باب، خو اوس د ازادي راډیو اوریدونکو ته وایاست چې په کوم ځای کې زیږیدلې، درس مو چیرته ویلای، ژوند مو چیرته کړی؟
تکل صاحب، زه خو په تیر مهاجرت په دوران کې شمالي وزیرستان کې زیږیدلم، میران شاه په ولسوالۍ کې چې قریبا د خوست سره هم سرحد دی. نو اوس دا د 28 کلنۍ کې بدبختانه دواره د مهاجرت ژوند سر اخلو، او زده کړې مې تر ابتدایي زده کړې مې دلته په شمالي وزیرستان کې کړې دي، او بیا بیرته تللي وطن ته پکتیکا ته. زه د پکتیکا د ارګون ولسوالۍ یم اصلا، او هملته مې تقریبا د لیسې تر کچې زده کړې هلته سرته ورسولې، او بیا کابل پولیټکنیک پوهنتون کې مې د کمپیوټر انجینیرینګ په برخه کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړې دي. او بس زمونږ دغه د زده کړې بهیر هم دومره.
سوال دا دی باران صاحب، چې کوم عوامل او کوم شرایط، خاص شرایط سره یو ځای شول چې هغه احساسات پکې راټول شول یا راټول یې کړل چې دغه په نتیجه کې تاسو احساس وکړ چې زه شاعر یم؟ او که لنډ او داسې اسانه وایم نو چې تاسو یې شاعر کړئ.
ورته سي په انفرادي توګه حکومت د سي ستري حادثه هم خدا د یو جزوی اړخ کېدلای شي. د مثال په توګه باندې یو خود زما ځان لکه د شعر نوم را دي خوشول په ادبیاتو باندې و یو چې پښتو ادبیاتو کې ز ما ځان لګوارې دا وخت کې احساس کړ چې کله زه د مکتب په ابتدایي دورو کې په سیمپونی کې به د املا په ساتونو کې پښتو مضمون په ساتونو کې په املا کې زه هر وخت لکه ټاپو ما کوم استاد چې وایي غو لکه تر اخره کوشش کوم چې زما په املا کې یو اشتباه راو بس خو راځلای نه شو. نو ان د تقریبا د سلرم صنف نارمات را پیات شي د مکتب له دورې نه نو هغه وخت کې ما څه سوال شو چې د پښتو ادبیات سره ډیر زیات ټچمنت لرم یا ډیر زیات مې رواني ور سره ډیر زیات بلد یم. لدينا راورست تقریبا وم سم کوم از غالبا کاتم سم کی د مکتب چې زما یو مشر تر واغه وفات شو یو نو یو تم د سګډ وړ ویرن لیکلی و ایوا چاته می ویلم نو چا باندې می کتلم نو غره سره پرتو لګین ورسم شیرم نو لیکلی ګډیر راورست چې کله د شیر پوغه ابتدایي او پنیر خونو باندې پوه شو بیا هم سرګند شاعری شروع کړ.
په الهام باور لري
دقیقا تکل صاحب ما خو زکم تاسو وی چې هغه د شخصي یا انفرادي تجربو باندې بغیږي کچرته الهام تخنیک رده یا تخنیک الهام رده یا پټولا کې زه ردوم نه بلکې زه اطلاق غنم لکه دا هیپ شیر کې او د کټمټ لکه یو شاعر چې شاعر زیږي هم دغه سیدا الهام ورته یا مغه یو څوک ځنګړی حالت ورته وای یو څوک د وجد حالت ورته وای.
زما مطلب دا ده بران صاحب چې ځینې شاعران یوازې په الهام باور لري او ځینې نور بیا برعکس پر خپل هڅ او خپل فکر باندې حساب کوي ځینې نور بیا د دواړو ترمنز یا یو مجموعه د دواړو په دې باندې باور لري تاسو په کومه ډله کې یاست؟
دقیقا زه د ایمنګ لاره د دائم د منز لاره ده خود دلته خو باید د منز لاره زکه وټاکل شي تکل صاحب لکه د شعر په اړه غالبا ما د رور نظریات د بودلر لوستې دي بودلر لکه چرته کې د شعر تعریفونو په اړه هغه یو ځای کې غږیدلې کنه چې یو نابغه را پات سی هغه یو څلکی کې بیا ورسته یو بل نسل سراستریږي هغه پیپویږي دغه خبرو دا شعر دی یا وای چې د احساساتو ژبه ده یا یو بل څوک یو بل تعریف ورته ټاکي هغه بیا د الهام یا د هغه حالت چې شعر پکې سړی لیکي دغه په اړه باندې بیا د دوی د دورې د بازي ډېر مشهور شاعرانو د ځنګړي حالت یا د الهام او د وجد په حالت باندې د ډېر مهم عجب مثالونه راوړي دغه ځمات پر ډېر زیات یعنی زما د پارم ډېر نه ولده هغه هته بازي د ویلو نه دی او زه ویلای نشم یعنی یو پکې غالبا دا هم وچی یو چینایي شاعر ب غرته ته د غر په ډبره به ځان سیره او تر څو به چوینه نه و درېدلې د بشیر لیکه
یوا بل خبر هم بران صاحب په غزل او په کلاسیکو فرمونو یا قالبونو کې چې تاسو هم تر ډیره په هغو قالبونو کې شاعري کړې ده د محتوا بنا یا څرنګوالی دی یعنی زمونږ په یوا برخه کلاسیکه شاعري کې محتوا یا کیسه یا د شعر غ اصلي حرکت یا خوځښت افقي دی یعنی په هر بیت کې یوا کیسه پیلېږي او د په دوامه مصرع کې د بیت ختميږي او په بل بیت کې شاعر یو بل شخصیت دی بل خبره کوي د قافیه او ردیف او وزن د مجبوریت په خاطر په استثنایی شاعرانو کې لیدل کیږي چې مثلا قالبونه یک کلاسیک او زړه هم دی مګر حرکت د شعر عمودی دی یعنی کله چې لومړی بیت یا مطلع نه غزل پیلېږي تر مقطع پورې یو موضوع دوام کوي او د شاعر حس نه بدلیږي ورهم ستاسو نظر په دې بابو پوښتم
په دې اړه زما تجربه اگر چې کم دي زه د دې ترته په زری کلاسیکو نوم ز په فولکلور کې تر ډیره بریده لاس بره ما او په کلاسیکو ادبیاتو کې هم زه صرف په مغه شاعران باندې لوستې دي لکه د حمید بابا رانیولې تر حنان بارگزی پورې او د دوی په شیرونو کې کابل لکه تاسو چوای دوی په خپل حصولو دوی په خپل تجربه او دوی په خپل کلماتو باندې ډیر زیات غالب دي هغه کچر ته وواړي چې همدغه دوا برعکس ثابته کی بیا هم کولای شي. لکه زبر درته دی کاروان صاحب یو غیر شاعرانه مثال، غیر شاعرانه دی خو ډیر منطقي مثال دی نه، وایم هغه وایي وایي زه وایي شعر ته د کرکټ په نظر ګورم، کرکټ لکه یو شاعر بیټسمین دی او هغه راځي نو دغه مونږ هر ځل دا تمن شو کولای چې هغه یعنی سر په سر سلیزه ووهي، یا دا تمن نشو دنه کولای چې هغه دې بیرته مونږ ته صفر اوټ نه راځي، یا که بالر پرس کوي هم همدغه سی واخله، یعنی بال په بل هغه ته وکټ نشي اخیستلی. خو البته دغه د مسلکي شاعرانو په بنا باندې خبره کیدلی شي چې څوک یعنی اوبر لري په لفظونو باندې په د حص دا ډېره خبره وکړه چې تر اخره پورې عمود نه اوبورن خپل حص داسې یو سي چې خپل لوستونکی تر دې حده پورې مسرور وساتي چې په دې شعر په محتوا او د شعر په آهنګ کې هیڅ ډول هغه سختګي محسوسه نه کړي.
ستاسو په وروستیو شعرونو کې تر ډیره نظمونه لیدل کیږي د پخوا برعکس چې اکثر غزلونه وو. یو برخه ستاسو دا نظمونه د خلکو ډیر خوښ شوي هم دي، او البته زه هم ډیر مینوال یم باران صاحب، همغه نظمونه چې د شاپ مختاری پیلېږي لکه شاه ملوکې، شاه نندانې، شاه زرګرې او ځینې نور دي، د دې نظمونو په باب یو څه راته وایست.
ولاد دقیق اندای و د سندریزه صفه غوندې زکل کله د سینوي تجربه کوم تکل صاحب بیا باز خو ممکن ماته سره په شخصي کې شریک کړی هم وي، او زبل بلا یادونه په میس کې دا ګرم زت سره خبر کول کی زکم ډیر راحت يم تکل صاحب چې زل کله د سې احساسوم تاسو هم کومل پیژ نه نو دا یو ملګری ماته یو مشهور سندرغاړی د کیسه کوله وی یره دا کوم صفچ تعلق لري د شاه دی ورته مختار چې کله خطابیا یو شی لیکي دا نظمونه دا داخل کړه یو ځنګړی اسلوب دی او دا خسته دی راځي چې ورته نوم وټاکو. نو دا تقریبا یو ځنګړی سمف منلای او مال نه خیر دا فلکلور یو نظم دی بس لګ منظوم دی لګي اهنګ خدای کنه نو سوکا سوکا خدارا بندي مخکې آزاد نظمونه سپین نظمونه وو.
البته په دې مینس کې د اوریدونکو فقط د معلوماتو لپاره یادونه کوم چې په دې نظمونو کې ولسی ادب په یو ډول سره له حماسه او د محتوا له پلوه له مینې سره د مضمون له پلوه له مینې سره ګډ شوی دی، او دا د باران صاحب د نظمونو ته هماغه ځانګړنه ورکوي چې ښایي هغه سندرغاړي اشاره ورته کړې ده او ځان ته اسلوب یې بللې دي. بلې باران صاحب تاسو خپل خبرو ته دوام ورکړئ.
جر ډیر زیات مننه د تکل سیب تاسو مهربانه یاستای، او ودی بیا یو بل شاعر ملګری کیسه کوله وای ډیر په مفت کې دی وای مکمل سیب ځان ته جدا کړی دی او خدای در کړی دی. نو دا واقعیا د ست تصادفي غونته او تکل سیب داس ما بازي لوبي لیکلې وي حتی بازي بدلی مالک کلې وي نه به دیغه پړه یو دغه دی ملکی پړه ما ته یو ډیر په خواني په باندې وتر شوی قسم کړي و دی بنگړیوالو او دی کومي و شاعرانه غوندې قسم درلو د پس منظر کې بیا غ دی املا دی خو کېدو په هغه باندې ما ته جنجال هم سره کړي او البته خبر هم سره کړي و بخا. نو د ټول دی یو مغ د یو مغ د کوچنیوالي درنګونو د مغ وخت د رنګ او د شریعت سره د اټچ پات کېدل او مغ امتزاج د چې بل اخر د لکوسي وسندريزه صفه جوړوي او هغه لوستون کې ډیر خلول یو ډیر خوند پر اخلي نو زم خوند په اخلم واقعیت دی.
باران صاحب زور است غوړم چې تاسو یو شعر لداو او یو شعر لداغنه لدې دواړو شعر ټولګونه یو شعر اوریدونکو ته ووایست، خو له هغه مخکې یو مهمه پوښتنه ده چې د کوم شاعرانو تر اغیز لاندې فکر کوي چې او له ماشومتوبه مو د کوم شاعرانو شاعري لوستې ده او خوښ شوي مو دي؟
لکه مونږ خو د مادر طویل تکل صاحب زه تقریبا ماشومتوب کې بیرته وطن ته راغلی یم پکتیکا، نو زما ټول هغه وړکوالی او زما هغه ټوله لکه هغه د رواني ودې او د فکري او د شعري ودې هغه منطقه او جغرافیه چې د پکتیکا ده زما دپاره، او نو د پکتیکا غوندې په لورې پروتو سیمو کې که چېرته ډېره غني کتابخانه هم ته وموندې هلته د شعر په اړه باندې کوم کتاب لټې صرف به درته دومره وایي چې داسې نه درته وایي چې د شعر په اړه زه دا کتابونه لرم، یاد شعر دا کتابونه لرم ته کوم واړې دا توای چې د جهاني درکم کده کاروان بس خلاص نور لکه د جهانی او د کاروان نورې خواته د اطراف کتابخانو کې دریم کتاب نشته. او 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 زمام دغه د شعر لوستل لم دی غزایره پیل شوی دی. تاسو باور وکړئ کاروان صاحب یو کتاب زما لاس راغله او چنار خبرې کوي، هغه وخت په ګوتو کې ورک کړای و لکه دومره مې لوستی و کنه. او او په دا ټوله موږ په سوالی کې دریم کتاب پیدا کېدم نه د شعر، حتی په ولایت نه پیدا کېدو. دا زه د ډېرو ملګرو د همزولو او د هم نسله ملګرو تجربو نه زه اورم.
او وروسته چې امکانات د لوستو مو زیات شول بیا مو د چا شعرونه لوستل؟
او راورسته خو چې بیا خو نو چې دغه وړو وړ محدودیتونه یا خنډونه نو او شعر ته په اسانۍ لاسرسی کېدلی شوی یا موږ شعر لوستلی شوی په خپله فضا کې یا په خپل انتخاب، نو بیا خو صرف د شعر انتخاب موږ ته هغه تکل صاحب اړین و. لکه فکر وکړه د تکل صاحب یو نظم زما لپاره بس هماغه ډېر ښه نظم دی، د کاروان صاحب یو غزل چې په ما لګي دغه زما دپاره ډېر ښه و. د ممتاز لکه کوم شعرونه به چې زما دپاره ښه و هغه به ډېر ښه و، خو مشخصا د یو شاعر تر تاثیر لاندې زه نه یم راغلی تکل صاحب، او دا زه نه پوهېږم چې یا به راغلی نه یم او که ماته تر اوسه برېښېدلې نه ده. خو مشخصا داسې د یوه شاعر یا دوه شاعرانو لکه ما زما دپاره ښه شعر لکه د هر چا چې وي، په یوه بله مرکه کې هم دا خبره یو بل ملګري ته کړې وه چې متروس شاعر نه دی لوستی، صرف می شعر لوستی دی.
باران صاحب، ستاسو مورنۍ ژبه پښتونه ده، فارسی دری ده، خپله تجربه له نورو شاعرانو سره شریکه کړئ. د یو چا چې مورنۍ ژبه دری وي څنګه کولای شي چې په یوه بله ژبه په پښتو مثلا دومره ژوره شاعري وکړي؟
هغه ما تاسو د خپل بیوګرافي کې یادونه وکړله چې زموږ دغه دی د فرهنګونو د کلتورونو ډېر مکسواله، ځکه زه پیدا شوی په وزیرستان کې یم، بیا بیرته کډه شوی پکتیکا کې یم، او پکتیکا غوندې یو ولایت کې یوه وړه سیمه چې هغوی تاجک نشینه یا دري ژبې دي، نو هغلته نو نصاب چې چون د یوې ولسوالۍ په هغه باندې نه شي کېدلی، نه طبعا نو دغه د ټول ولایت نصاب هم پښتو، بیا به مونږ په حتی په مکتبونو کې هم درس په پښتو نصاب ویلی دی. او هلته زمونږ ښېګړه اوس ځکه دغه ده چې مونږ اوس په دواړو باندې لازبری یو نه، البته زما مور سره لګ لګ ستونزه لري پښتو سره نه پوهیږي سمه، خو موږ په کور کې نور ځوانان وګرونه په پښتو خبرې کوو، خو مورنۍ ژبه مونده نه. البته
مننه ډیره زیاته باران صاحب له مرکېمو. که تاسو څه نه زیاتوي اوس زه له تاسو نه هیله کوم چې خپل دوه شعرونه اوریدونکو ته واوروي، یو لداو ستاسو له لومړۍ ټولګي او بل لداغ ستاسو ورسته ټولګینه.
خاص دې دا یو غزل ده تکل صاحب، دا سیدای چې خط چې لیکم سلورم ټکی د نامه کې پر اکدم، خط چې لیکم سلورم ټکی د نامه کې پر اکدم، ز ستاد برخه مړی اوس هم په کاسه کې پر اکدم، یو سلام هر غروب د پور کور د بام کومه، یو سلام هر غروب د پور کور د بام کومه، یو گلاب هر گئیز د کلی پویاله کې پرېګدم، حد د نوزاد عذاب دی غوخه پاشي خام وجود می، منګل ته نارازه کسترګې نظرانه کې پرېګدم، نیم زهر سر سلامتی د ټټر سو وړ کو، نیم زهر سر سلامتی د ټټر سو وړ کو، پاتې نور خود ماتمۍ ته په پیاله کې پرېږدم. او ورستۍ باید ته دی چې تللی مارغه به راونه ګرځي په ورانې پنجرې، تللی مارغه به راونه ګرځي په ورانې پنجرې، کجال کې زړه پرېږدم کوینه په دانه کې پرېږدم، زه ستا د برخې مړۍ اوس هم په کاسه کې پرېږدم.
عالی غزل و،
مننه تکل صاحب. دا بل هم ورپسې ووایم په مخ؟
او بالکل څه رقم چې تاسو غواړئ.
چې سم ده، نو اوس به د داغ د غزلو په برخه کې د اولو برخه کې دا یو غزل راواوختو، نو بس د ځان په فال مې راډولی و تکل صاحب. شعر داسې دی، وایي: نم پر بڼو زنګوې ول څڼې بوبری زنګوې، نم پر بڼو زنګوې ول څڼې بوبری زنګوې، وړکیه په ګوتو ګیلاسونه بلوري زنګوې، گتمی دلاس تے لمسوی دباجے ٹھٹے پر دے، زموگ ویدزڑن دا پتار نری نری زنگوے، هو سوی غاړي د لکانو نخولي وباسي، هو په هده منګور بدمسته او زهري زنګوي، پشمار دلار دې زنګیدلی قدم ستړی نه دی، پشمار دلار دې زنګیدلی قدم ستړی نه دی، د زندګۍ زانګو دې څه په کراري زنګوي. وروستی بیت دې داشي چې د شمالي انګورو کیف د لغزل خیژي، د شمالي انګورو کیف د لغزل خیژي، په تورو توتو شاتورکانې پېښوري زنګوي، وړکې په ګوتو ګیلاسونه بلوري زنګوي.
شاعر بشیر باران، له تاسو ډېره زیاته مننه کوم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره. آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو، السلام علیکم. یوی بلخ پرونی ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. تاسو په هیګی چې په دیش پورازو کې پر افغانستان د یخ یو به سار چپا راغلی ده. ګن شمیر اوریدونکو له همدې یخ هوا څخه شکایتونه کړي او ویلي دي چې دوی په ګنشمیر ولایتونو کې یخ هوا زیانمن کړي. ځینې اوریدونکي د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي، ځینې نور بیا وایي چې باید په داسې حالاتو کې د خپل هغه گاونډي لاسنیوي ته ورودانګو چې وضعیت یخ لا پسې خراب کړی دی. موږ په دې اړه چې له یخ هوا نه څنګه ځان وژغورو، که چیرته په یخ هوا کې سفر کوو، هغه همغه سفرونه چې ډیر اړین وي، څه ډول تدابیر ونیسو، په همدې اړه له یو متخصص ډاکټر سره هم غږیدل یو. د مرکه وروسته راځي، خو په پیل کې راځي تاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د هرات ولایت د ټولو ولسوالانو ته زما دا پیغام دی، سره د کومندانانو او د استخبارات مدیریتانو، نن شپه د خیر سره، د الله جل جلاله په اراده سره، نن تر سبا وري کې هرات کې او پر زون غرب یعنی بادغیس، هرات، فراه، غور، پر دې حالات احتمالا نیمروز باندې ډیر لوی یخ را روان دی. ټول ولسوالان متوجه وسي، خپل کومندان هم راوغواړي، استخبارات هم راوغواړي، کوچیان او شپنیان خبر کړي چې مالداري پر هغه ځای وسي چې شپنیان خدای نه کړده شهیدان نه سي، امیر تلفات ونه کړي، یعنی کلت دې راوړي، یا هغه منطقې چې گاشونه دي ډیر سخت یخ دی. وای د الله جل په امر سره چې پنځوس کاله هرات کې سابقه نسته، نو هر ولسوال په دې مکلف دی چې خپل ولس خلک به په دې خبرې د شپنیان دي، کوچیان دي، په انټرنیټ په دې شان سر نه خلاصېږي، ټلیفونان وکړي، اربابانو ته اربابان په دې مکلف کوي، وکیلان په دې مکلف کوي چې خلک خبر کړي. هر مشر د قومي مشر به خپل قوم خبروي، نن شپه هوا لږ یخېږي، سبا شپه ته او بل سبا شپه ته او دریم سبا شپه ډېر سخت یخ را روان دی، چې نسیت شپنیان خدای نه کړده شهیدان سي، یا د خلکو مالداري طلب سي، بیا به پر اخر حساب وکړو، یعنی بل هفته بیا زستې سره حساب کوم چې پاره ولسوالۍ کې څونه تلفات د کوچیانو لرو، څونه تلفات د شپنیانو لرو. کوچیان خبر کوي، شپنیان خبر کوي، مالدار خبر کوي چې خپل ځانونه وساتي، میږه هغه ځای ته ورسي چې ازوق وسي، او شپنیان هغه ځای ته ورسي چې ور وسي، چې خدای نه کړده شهیدان نسي.
سلامونه او احترامات دی ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. حضرت علی مخلص هم د لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ څخه. ازر ولسوالۍ د سپین غر په درای لمن کې پرته ولسوالۍ ده چې مخکنم ډیره سړه ده، ورستو ورختونو او واورو زمونږ په ولسوالۍ کې دومره حتی یخنی راوستي چې هیڅوک لوکور نشي راوستلی، کار او بار نشي کولی، خلک ټول په کورونو کې ناست دي. چې مخکم د خلکو اقتصادي وضعیت یوازې په دې باندې مبنا او اکتفا کوله چې مساتو به سامکاري سره وکړه، او یا به تر غرونو لاړل، د لورې غرونو تر سوکونه یو ګډی لرګي راوړي او خرڅ کړي، هماغه باندې خپل ژوند سبب او یا تیروي. نو مؤسسات او دولت څخه مجدي هیله ده چې زمونږ د خلکو لاسنیوي کې تر څو دغه بند نورین څخه وزي. خلکو لپاره هیڅ کار او بار نسته، روزګار نسته، دا یوازې په کورونو کې بند ناشتي او هیڅ رنګه د ګټې وټې لار نه لري. ټول مؤسسات او دولت څخه هیله کوو چې راشي او زمونږ خلکو لاسنیوي کې تر څو دغه بد او بشري نورین څخه وزي. السلام ورحمت الله.
تقریبا په ټول افغانستان کې ډیر خطرناک یخ دی. بیا خو په نیمروز کې یو توپانی باد هم ورسره ملګری وو. هغه د نیمروز توپان پای ته رسیدلی دی، هوا صافه شوې ده، خو اووه کسه شهیدان لري د یوې ښځې په شمول. بس الله دې د شهیدانو شهادتونه قبول کړي. اوس هم ډیر احتیاط کوي، خپل د امسایګانو او د غریبو خلکو حال اخی، ځکه هوا اوس هم خطرناک ده، یخ ډیر زیات دی په ټولو ولایتو کې.
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د غورمایشت ولسوالۍ د ارزنه کې د کلی نصرالدین نمیږم. زه د ازادي راډیو تور کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام، موږ ډیر د یخ سره او د واورې سره په عذاب شوي یو. موږ تر دې مقامات نوکه کومه کوتي مال وهال، موږ ډیر مړ دی. یعنی یخ یو د بل کور ته نسو ورتلی، لارې مو بندې دي، موټر مو نسو راتلی. د ولږو سره موږ ډیرې سختې ولږو سره مړ، موږ سره دې کومک وسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
د پاریاب د ولایت دولتاباد ولسوالۍ د پډو د کلی څخه خبره کوم. موږ سره د اسلامي امارت کومک وکړ، موږ سروي د بینه ووتلې، موږ بوجده نه لرو، ډېر تلپاتونه موږ مالداري ته واغوښتل. موږ د امارت اسلامي امارت سره دغه غوښتنه ده چې موږ سره د کومکونه وکړي. د ازادي راډیو کارکوونکي موږ حواز ته اسلامي امارت د مشرانو ورسي.
السلام علیکم. دا د دې رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تمه ده چې جوړ او خوشاله وي. سباون مینوالی ما د غزنی ولایت ورشیدان ولسوالۍ نه تاسو ته پیغام پریږدم. بالکل باور ډېر زیات سړی شوی دی پلان په ټول افغانستان کې. البته شواب سړی شوی دی زمونږ غزنی ولایت کې نسبتا نو ډېر سړی شوی دی. باور شوی دی ډېر ولسوالۍ ته لارې بندې دي.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې په واتس اپ شمیره مو ازادۍ رادیو ته ثبت کړی وو. مننه. موږ ستاسو پیغامونه خبرو په بیلابیلو خبرونو کې. تاسو له یخې هوا نه شکایت کړی وو او راپورونه هم وایي چې لږ تر لږه 14 کسان په افغانستان کې د یخې هوا له کبله وژل شوي. په ټول افغانستان کې زرګونه څاروي هم له منځه تللي دي. دا چې انسانان څه ډول له یخې هوا نه ځان وساتي او که چیرته په یخ کې سفر کوي، د سفر پر مهال څه ډول تدابیر ونیسي، همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په ترڅ کې له متخصص ډاکټر فضل احمد احمدزی نه کړې دي.
اول خدا دا چې په هر اندازه سره چې هوا سړیږي، خصوصا د ژمي په موسم کې چې څومره هوا سړیږي، په یخ هوا کې وایرسونه نسبت و نورو بکتریاو ته ډیر زیات فعالیږي. نو ټول هغه امراض چې هغه وایرسي منشا ولري هغه په ژمي کې ډیر زیات رامنځته کیږي. نو خصوصا دغه د طرقو تنفسي امراض یا د طرقو تنفسي په مجرا کې هغه امراض چې د غوی هغه کاز یا علت وایرسونه تشکیلوي دا ډیر زیات رامنځته کیږي. یا دا چې څوک د پخوانه د طرقو تنفسي مزمنه التهابي افات ولري، یا دا چې د طرقو تنفسي په مجرا کې تزایق یا تنګوالی موجود وي چې هغه اکثرا سی او پی ډی دا او برانش رسمه ده، یو د هغوی د ریس فاکتور یا د پریسیپیټیټنګ فاکتور یا تشدید کننده فاکتور چې د همدغه سړه هوا ده. بل دا چې تا ورته اشاره وکوله په هر اندازه چې هوا سړیږي، که چیرته د بدن کوم ارګان یا کومه برخه د هوا سره کاغه یخوي دا واوري وي کې د بل سره مخامخ سي، نو هغه رګونه چې د بدن په هغه قسمت کې قرار لري او دوامدار هغه ارګان د یخ هوا سره په تماس کې پاتې سي، هغه رګونه تقبض کوي، د وینې جریان الته کمیږي او په نتیجه کې همدغه رګونه دي چې د بدن ټولو برخو ته د رګو د لارې د اکسیجن او غذایي مواد رسیږي. کله چې په دوامدار ډول سره د ارګان د بدن د یخ هوا سره یا مثلا د یخ سره یا د واورې سره په تماس کې پاتې شي، نو هغه د یخ زدګي چې ورته وایي، دغه د یخ زدګي یو رقم سوخت د دار منځ کوي. هغه که چېرته په ښه ډول سره بیرته تداوی نه شي او بیرته دغه د رګونو پرفیوژن یا د رګونو تقبض ښه نه شي، نو هغه ته چې هغه ارګان بیا نیکروز ورکوي او بالاخره ګانګرین ته ځي. کله چې ګانګرین ته لاړ، په دې معنا چې د همغې برخې انساج او حجرات مري، نو په نتیجه کې دغه شخص بیا د همغې قسمت باید تبابت نظر قطع سی که بخاوی بخا قطع کی که کلاس وی لاس بیا باید قطع سی.
بله او ډاکټر صاحب د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې چې هوا هم ډیره یخه ده واوري هم شوې دي ډاکټر ته هم لاسرسی او څه ستونزمن دی څه توصیه کوي کورنۍ ته که چیرته د کورنۍ غړي مثلا دغه څه ستونزې سره مخ کیږي خصوصا ماشومان د باندې مستی کې یا مثلا چیرته سفر کوي باندې پاتې کیږي یخه هوا سره مخ کیږي څه وکي باید دوی
ټول هغه هوادوال چې زما خبرې اوري وای باید اول که چیرې ته وي په دغه سي موسم کې چې هغه تغیر دی اقلیم وي یا هوا تغیر کوي یا سړه څپه وي کوشش وکړي چې چیرته سفر ونه کړي د کور نه ونه وځي او ماشومان هم باید پرې نه ږدي چې په داسې یخ هوا کې د کور نه بیرون بازي وکړي مسیح وکړي لوبې وکړي تر څو چې خدای مکړه د تروغ تنفسي په امراضو باندې یا دا چې دغه نور ارګانونه ډېر زیات یخ سي او دغسې یو مشکل سره مخامخ سي خو که چیرته یو څوک سفر کوي مخکې له دې نه چې سفر کوي او ډېر عجل خبرې وي نو باید هغوی کوشش وکړي چې دغه د سفر ټول تدابیر په نظر کې ونیسي ګرمې جامې باید واچوي کوشش وکړي چې باید په موقع سره حرکت وکړي خو که چیرته د دوی په دوامداره ډول سره داسې یخې هوا سره مخامخ سي خصوصا ماشومان وي یا که لویان وي نو هغوی باید کوشش وکړي چې ځان ګرم وساتي او که چیرته یخ زدګي سره مخامخ سو هغوی باید په هغه کوم ارګان لکه پښه وي که لاس وي چې د یخې هوا سره مخامخ سوی وي اولته نیکروز ورکړی وي کوشش وکړي چې د یو څه وخت دپاره بیرته که موقع پیدا کړله په شرګرمو اوبو کې کیږدي تر څو چې بیرته هغه د رګونو تقبض له منځه لاړ شي د وینې پرفیوژن ښه سي او هغه مربوطه ارګان د ګانګرین څخه یا د قطع کېدو څخه یا د امپوټیشن څخه خلاص سي نو دغه ټولې توصیې باید په نظر کې ونیسي خو له ټولو نه مهمه خبره دا ده چې په دغسې حالاتو کې باید سفر ونه کړي او بل ماشومان او هغه څوک چې د هغوی عمر لوړ وي پخته سال وي د شپېتو کلو د عمر پورته وي حامله ښځې وي دغه ټول باید په یخ هوا کې خپل ځانونه ډېر زیات وساتي ځکه چې دغه ټولو حالاتو کې د دوی د وجود دفاعي سیستم د ماشومانو هم کمزوري ده د حامله ښځې د وجود دفاعي سیستم هم کمزوري وي او همدارنګه یو څوک چې عمر یې ډېر لوړ وي د هغوی هم د وجود دفاعي سیستم کمزوري کیږي نو په دغه ټولو حالاتو کې وایرسونه ډېر زیات فعالیږي او وجود نشي کولی چې د وایرس په مقابل کې هغه دفاعي میکانیزم په کار واچوي نو په نتیجه کې په قسمه قسم امراضو باندې اخته کېدلی شي نو امید مو ده چې دغه ټولې سپارښتنې په نظر کې وساتي.
بله او ډاکټر صاحب موږ راپورونه لرو له ځینو ولایتونو نه چې هلته څاروي د یخ له کبله مړه شوي دي دغه راز ځینې راپورونه البته چې تر اوسه تایید شوي نه دي ویل کېږي چې شپانه هم وژل شوي د سړې هوا له کبله یعنی ساړه کوم وخت کې انسان وژني
لودین صاحب تقریبا تر منفی 15 درجو پورې په دغه څو ورځو کې زموږ ساتو په هواد کې دغه درجه د حرارت کته راغلی ده نو کله چې یو څوک د یخې هوا سره مخامخ کیږي نو په دې صورت کې زموږ ستاسو وجود چې دا یو ثابته درجه د حرارت لري چې هغه 30 درجه سانتي ګرید ده څومره چې دغه زموږ ستاسو بدن کله چې ونه شي کولی د خپل د بدن هغه ثابته درجه ثابته وساتي کله چې د یخ سره مخامخ شي او په دوامدار ډول سره مخامخ شي نو بیا په هغه صورت کې ستاسو د بدن ټول دفاعي میکانیزمونه او هغه څه چې مثلا خصوصا د تروقي تنفسي امراض دي یا لکه دغه چې ګانګرین مې ورته مخکې اشاره وکوله دغه ټول امراضو د وجې نه حتی قلبي مریضان د قلبي حملې یو ریسک فاکتور په خپله سړه هوا ده په هر اندازه سره چې دا سړه هوا رامنځته کیږي په هماغه اندازه سره په داخل د زړه کې هم رګونه تقبض کوي کله چې په زړه کې رګونه تقبض وکړي بیا د زړه شرایط نشي کولای چې زړه ته هم په ښه شکل سره وینه ورکړي نو هغه ده چې د زړه په حجراتو وانساجو کې هم د اکسیجن او د غذایي موادو کمبود رامنځته کیږي او د زړه د حملې یو ریسک فاکتور ډیر قوي ریسک فاکتور همدغه سړه هوا هم تشکیلولای شي نو تروخه تنفسي امراض او د زړه حمله او همدارنګه دغه ګانګرین دغه ټول هغه خطرات دي چې کولای شي چې بیا د اشخاصو څخه چې د یخ هوا سره په دوامدار ډول سره لکه تاسو ورته اشاره وکوله نو بیا دغه سي سرنويش سره مخامخ شي او حتی دغه نه ژوند واخلي نو امید مو ده چې دغه ټول تدابیر په نظر کې ونیسي په دغه سي موسم کې چې هوا تغیر کړی وي سړی وي باید دوامدار بیرون پاتې نه شي تر څو چې خدای مکړه داسې د مرګ یا ډیر زیات خطرناک حالات سره مخامخ نشي.
بله او ډاکټر صاحب د انسان د وجود د حرارت درجه تاسو هو ډیر درجه و خو د چتر مغو پورې باید وساتل سی کراکته کیږي څومره دغه درجه مغو مر انسان ته ستونزې زیږوي لته دی په لور انسان په منفی څومره درجه کې ژوند کولای شي مثلا وز د افغانستان په یو شمیر سیمو کې مثلا سالنګونی کې منفی 15 درجه هوا و تاسو هم ورته اشاره وکړه انسان په څومره هوا کې په څومره یخ هوا کې کولای شي مثلا کم تر کم یو شپه تیر کې مثلا کشیرته بنديږي معلومات لته دی په لور څنګه ورکوي
نه لودین صاحب وکسین سره دی د پاره د خاص شینسته خو دوامدار ډول سره هیڅ انسان یا هیڅ ژوندۍ جسم یا ورګان چې کولای چې وي دوامدار ډول سره په داس یو منفی هغه کې پاتې شي. خو که چیرته مثلا هم باید یو دغه دغسې جامع باید واخلي چې د وجود د حراره درجه د هغوی ثابته پاتې شي، هغه باید راکته نه شي. ثابته د وجود د حراره درجه راکته کېدل دا بیا د انسان د بدن د حیاتي ارګانو د حیاتي علایمو د جملې څخه دي. هیڅ وخت بدن دا نه شي قبلولی چې د هغوی د بدن د حراره درجه د خپل ثابت حالت څخه راکته شي. که چیرته راکته کېږي نو هغه ده چې دغه انسان بیا خپل ژوند او حیات له لاسه ورکوي. نو هغه څوک چې په دغه یخو ځایو کې ژوندي پاتې کېږي هغوی داسې لباس یا د داس چې څخه استفاده کوي چې د هغوی د بدن یا د وجود دغه د حراره درجه ثابته ساتي. که ثابت یې ونه ساتي نو انسان هغه چې خپل ژوند لاسه ورکوي. ځکه د بدن حراره درجه بیا هم وایم د حیاتي علایمو د ژوندي پاتې کېدو د علایمو د نښو نښانو څخه یو عمده نښه ده.
بله، یعنی داسې مشخص نه سو ویل چې مثلا یو انسان منفی 15 درجه هوا ته ځي او سات پاتې سي ادوا سات پاتې سي یخي وهي، داغه په دې پورې تړلی چې انسان څومره تدابیر لري په یخه هوا کې. پر لودي سي
نه داسې خاص هغه نسته، خو په منفی 15 درجه هم یو باید تدابیر ولري. کچیرته په منفی 15 درجه کې من په 15 درجه کې چې تدابیر ونه لري بدن هغه ثابته درجه چې د هغه راکته کیږي بیا هغه ده چې دغه د بدن ثابته درجه د بدن دی حیاتي علایمو د جملې څخه ده، بیا نو د ژوند لاس اور کوي. کچیرته په من کې 15 درجه کې هم وي دای تودی جامع ولري یا مثلا نور امکانات ولري نو هغه چې بیا خپل ژوند ته ادامه ورکولای شي. او کچیرته دای تدابیر ونه لري تودی جامع ونه لري نو په ډیره ټیټه منفی درجه کې هم د بدن دغه درجه د حرارت تغیر کوي، نو بیا هغه چې د خپل ژوند او حیات له لاسه ورکوي.
د داخله چارو متخصص ډاکټر فضل احمد زایو.
تر دې وروسته ازادي راډیو د شپې لخوا هم واوري د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنۍ څپه 12 شپږ نوي در سره یو د ورځې لخوا د پخوا غونډې د سهار لوو د ماشام تر 2 بجو کولای شي. موږ پر لنډو څپو 19.25 مترو باندې واوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو قدر منور د فکر کوم کتنی کې لارته د سلامونه وړاندې کوم. ز سعید یم د علم د څخه مالی کنیولې. دغه جاپان چې 1,300,000 ډالر د علم سره مرسته کوي، زما د دغه کارکون کال دغه روپو د هغه لګون کو چا په غاړه لګښت دی. دغه څخه مې دا هیله ده چې د مرکز څخه ورسوالۍ ته څنګه څنګه مراجعه وکړي، ځکه په ورسوالۍ کې د کلینیکو او دغه ځوانانو چې تکلیفونه ورته پیښي ډېر مشکلات سره مخ دي. نو دا مې پیغام دی، خدای دې وکړي زما پیغام د ازادي راډیو نشر کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالله یم د هلمند څخه په لین کې. زه د ازادي راډیو څخه دا خواهش کوم چې دغه د طالبانو سره تاسو کوم ستونزه لرئ، هغه د دوی د مشرانو سره وویني خپل په مابین کې چې ستاسو د دوی کوم مشکل دی هغه باندې جوړ جاړي ته سره ورسیږي. هیڅوک ستاسو راډیو نه شي اورېدلی او بعضې خلک یې په دې نه اوري چې دا طالبانو بنده کړې، یعنې د دې اورېدل موږ ته ګناه ده. دا یو بل موږ دغه شکایت لرو، دغه هلمند ولایت دغه د کجکي بند طالبانو برای لکړي دي. اوس څوک بو ته ضرورت نه لري وطن والا، دوی په ولایت کې یوازې برق او برېښنا ته ضرورت لري چې په خپل بخاري په ګرمي کې او قوتاکونه ګرم وساتي. چې کله زموږ د اوبو وخت یې چې موږ کښتونه اوبه کو او موږ ضرورت دوی بندې کړي، چې کله دوی ضرورت دوی رایله کې د کابل مشران او دوی هغه مشرتابه ته باید دغه غږ ورسیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د ریډیو ټول کډرمن اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه. په دې لم چې جوړ او خوش خوشاله است. زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ خبرو را ده. غزمو جواب غوښتنه د ازادي راډیو د همکارانو څخه تاسو څخه توڅ من د لازه ژغ خبري چې دا غزمو ژغ یو تر لوړ پور چارواکو پورې ورسوې د ازمو ژغ نشر کې. دا غزمو په واشیر ولسوالۍ کې د درې څلور میاشتې کېږي چې وحشي حیوانات ډله پیدا شوې ده چې د څوک څوک وایي شرمشان دي، خاص پېژندل شوي نه دي چې 10-15 تر شلو پورې داسې تعداد دی. څوک څوک وایي نه سپیان دي، وحشیان سپیان دي، خو پر هره سیمه چې راغلی پر هر کور پر هر ځای کې دغو نه زیانونه خلکو ته رسولی. تقریبا د یوه مالدارې دوه میاشتې مخکې تر 300 زیاتې مېږې ورڅخه وخوړلې، او د بل د یوه سلنه د څو ورځو کېږي چې اتیا دانې مېږې خوړلې، او نور داسې پر غوایانو په ځنګلو کې چې یاد اس پردشت بنجه غویان یا هم داس نور دغه خره یا او یا پردشت بنجه مشمن چمالونه ګوري دا يم لمن څخوري چې پر هر قربان د شپې راغلي باغه کلی کې سپیان اتا تر دې پر څلور تک 15 سپیان زموش په خپل سم کې د واشر په سم کې خوړل دي دلته په لاده د غسم کې ستا د سپیان ودا د حیوانات داخله دورې ستا یو ترڅنګ یو ماشوم چې د نږدې د نو د نو د لس یو لس کلون په شاوخا باندې ماشوم پردشت بنجه چې هغه د پارسل سره لته خپل هغه وسپنه چلولې پیدا خرڅولې پردشت بنجه دا يم خوړلې چې یو لاس یې خوړلې ورڅخه د خپل وجل او زخمی کړي او نور داس په وینو رنگ کړي خو بیا خلک ور باندې راغلي یو موټر ولا هغه ورڅخه خلاص کړي چې هغه ور باندې راغلي نو بیا هغه لیویان ورڅخه غاسدلی و زموږ غوښتنه ده چې د موږ ته د حکومت وایي چې د طالبان وایي چې موږ ستاسو امنیت ساتو د زموږ امنیت ولې نه ساتي دا درې میاشتې کېږي چې دغه لیویان دغه ډله د حیواناتو ډله ده چې دغه ډله زموږ په سیمه کې ستا چې د خلکو یې مالونه لوټ کړي.
السلام علیکم زری پکتیکا دی ولایت سروبی دی ورسوالی خانی کلا ز خبر کما زما دی ازادی رادیو ټولو کارکونکو ته نیک هلی احترامات وړاندې کوم. زما پیغام دا د ورونو چې دلته مرستې راغلي وي ټولو هغو خلکو کارټونه واخیستل چې مستحق دي مرستې نه وو او ټول اوباد وو او زما دی ازادی رادیو نه کارکونکو څخه دا خواهش ده چې د موږ آواز لوړ پوړو چارواکو ته ورسئ چې د کښتونه مستحق دي مرستو خلکو ته ورکړي. رای دې سي حاتي دي وکړي ټول او بادان اخیستي دي رای دې سي ودی ګوري. وسلام.
سلام علیکم دی ازادۍ رادو کارکونکو ټولو ته سلامونه کوم. الله دې وکړي چې دې موږ سلامونه قبول کړي. وروره ما ډېر پیامونه تاسو ته پرېښودل خو تاسو په نما یو پیام هم هم تاسو شیر نه کړو. د امریکایانو سره م کار کړی ده وادې را کړي دي چې دا پیټو داسې سو پیټو هسې سو بیا خصوصا د ډی اے کمپنۍ سره ډی اے کمپنۍ سره مونږ کار کړی خو مونږ یې په تنا پرېښودل دوی وتښتېدل لاړل.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دی ازادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلام سلیمان ناشنا يم د پکتیکا ولایت څخه مرکز شرنی څخه تاسو سره خبرې کوم. محترمه موږ یو څه مشکلات لرو. په مشکلاتو باندې ټول خلک خبر دي. زه د تیر نظام د ملي اردو سرتیره یم. اوس مهال په پکتیکا ولایت کې یم. وضعیت هم ډیر خراب ده. اقتصادي لحاظ هم خراب ده او کار روزګار مو نشته. نو که څه همکاري او څه هغوی موږ سره یې کولی شئ ډېر مهرباني به وي په درنښت.
السلام علیکم ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. وروره د ازادۍ راډیو زموږ داسې روږ دي شوي وو لکه یو نشه یي چې په نشه روږ دی او هېڅ امکان نه لري چې موږ دا راډیو ونورو. والله زه خپله وانې بیخي حتی دا چې د نیمې شپې پورې به ورته ناست وم او هغه راډیو اوس بنده شوې ده. دلته کنړ کې صحیح کار نه کوي نه په ایف ایم کې کوي نه په میډیم کې کوي نه شارټ کې په یو شي کې هم نه غږېږي. ډېره زیاته ضعیفه ده کنړ کې. نه پوهېږم چې څه چل دی. که تاسو زما دا پیغام واورئ او په دې باندې بېرته کار شروع کړئ او د عقلن چې دی شارټ کې خو راته جوړه کړئ چې شارټ کې خو برابر شي موږ اورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زن اعظم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. موږ طالبان د حکومت څخه دا غوښتنه لږ د ازادۍ راډیو څپې د پرې باندې علاقه موږ د څخه ډېرې ښه ښه ګټې پورته کولې ډېرې ښه ښه خبرونې درلودلې. نو موږ د طالبان د حکومت څخه دا غوښتنه چې د څپې د علاقه وسلام. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیکې الی تاو د سلامونه وایم. زه صبرګل د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ څخه خبره درسره کوم. ورور زموږ په وطن کې یواز موږ په ولسوالۍ کې یوه شبکه کار نه کوي. نو زما د مخابراتي شبکو مسؤلین څه دا غوښتنه ده چې موږ ته یو شبکې انتنان راوړي خدیه راوړي. نو دلته یوه شبکه کار نه کوي. موږ چې دا واټسپونه د واټسپو کار اخلو هغه د وای فای څه کار اخلو د قاسم ایښی دي. نو دلته هیڅ شبکه کار نه کوي. نو زما د مخابراتي شبکو خو مسؤلین څه دا غوښتنه ده چې موږ ته یو شبکه په اړه کې.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 24 22 یولس څلورويشت دوه سو یو شمیره بیا تکراروم صفر صفر څلور سو شل دوه ویشت یولس څلورويشت دوه سو یو
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
سینا ما ونس شدر تر جوکم دیوید جوکا تعویزینا ما ونس وان گریدی کم دی دیوید جاک می کلا سینا ما ونس شدر تر جوکم دیوید جوکا تعویزینا ما ول خو گی فسو دا دیوید نخواخ می هی کل دی ما ول خو گی فسو دا دیوید نخواخ می هی کل دی لیلا زی بازار تا ماول سش خواخ زان تا دیوید تو کمیز می خواخ نی ماول سچ زود دو کان تا دیوید کالا زی بازار تا ماول سش خواخ زان تا دیوید تو کمیز می خواخ نی ماول سچ زود دو کان تا ماول شی رو کا پسی دی دیوید نارنگین بدن دی ماول شی رو کا پسی دی دیوید نارنگین بدن لیلا
I'm not a good person.